ایکو د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري؟ ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 3 4 5 6 7 8. بیا تکرارم شمېره 0 8 1 3 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د جوال حق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول ښه ګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي 0 8 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. بل سلام لمبر دی 0 8 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. دا زما دواړه لمبرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې ندرکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 3. یعنی 0 5 15 9 25.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادی ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 18 کاله کېږي د کور سره درکه دي. په هغه وخت کې د دوه عمر سیوشت کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بيد اوسي او څل ویشت ات څل ویشت کال ته به د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د زمر خپل आवाज اوري، نو د فدغه شماري زمر سره اړیکه ونيسي. 2 0 8 1 یو په پارسي به نو کوم 2 0 8 1 0 15 0 0 9 15 0 0 3 0 10 2 0 10. بیا په پارسي درته بیان کوم. 2 0 9 8 9 15 0 4 30 2 30. جزاکم الله. که هر چاته معلومات وي ان شاء الله زیرم ورکو.
زما یو زوی دی ورک دی. زه د بنډې کجکي د ولسوالۍ یم. ځای مې نیچا ده. جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لسی دی. زوی مې دا 12 14 کاله کېږي چې ورک دی. هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې 15 زره کالداري ده. وسلام.
ګران وروره، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمېره. خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده، زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام په راتلونکي کې د سره ثبت کړئ. دغه دوه مهمې خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمېره په نظر کې ونیسي. ستاسو د ټلیفون شمېره 0 3 1 2 9 1 8 8 5.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټولو مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګ یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې دی او د سی 18 19 کاله عمر لري. نقد هلک دی. د سی برابر وخته لري. که هر چا ته په اړه معلومات مې ته په دغه شمارو زنګ وای او وسه وای 19 6 7 9 40. یعنی 0 8 1 1 1 5 5 4 9. دوهم شمارا ام ٹین شمارا دا 0 6 بس مننه چې وخت هم راکړل د پیغام د نشریدو په هیله د اخري حساب په خپل پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټلام کران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زم په کار ځم د شلمل واشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې د تخنه درک دی اصلي شلمل واشر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شلمل مرکز د لشکرګاه ونان سیمه درک شوی دی. اګه هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره د کلیم پر دغه شمیرو اړیکه ونیسته. سمه د ټلیفون شمیره 0-2-2-8-3-0-2 شمیره زر بیا 0-2-2-8-3-0-2
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه ګڼې لوکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور یې سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دي د مجید کا ملستان دي. او دې د لوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي. ورک شوي د نوزاد نشپس په معلومات لري مهربانی بیا به دا شمیره ورته تکرار کوم. 0-3-1-2-9-1-8-8-5 دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو څخه غوښتنه درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د بایزور سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو لري د 15 میاشتې کې سینه درک دی. هیڅ چاته درک نسته. کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمره دی مرسته تماس ونیسي. السلام احترام.
ګران ورور مرسته ځلې دغه هیله کړی چې په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسیوی یا پیدا شوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپله یاد کړی. مننه. د واتس اپ شمیره 0-0-3-0-4-8-8-4-8-0-6.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو. دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-8-9-9-8-6-6-1-5 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم 0-8-9-8-6-6-1-5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کې چې ورک شوی دی او بل 15 کاله کې چې ورک شوی دی. نو کچيري د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سره.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت موسا کلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی د موسا کلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که د دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت موسا کلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمېره 0-2-1-9-15-9 شمېره یو ځل بیا وایم 0-2-1-9-15-9. ښه وخت ښې چارې خدای په امان.
سلام
سلامونه روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر. زه لیکي تراغلی ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل له دې څو ولسوالۍ څخه زمونږ یو ملګری نه درک شوی د زرداد په نامه دی او داسې تورې جامې پر تن دی غنم رنګه هلک دی. بس دا نو که هر ورور ته پته وي نو زه ورته ټلیفون نمبرونه یاداشت کوم. د پلار نوم یې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درکه سوی. نو زه خپلې د واټساپ خپلې شخصي شمېرې ورته یادش کوم په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره واسي. مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0-1-1-9-2-0 یعنې 0-1-3-1-8-2-9-2 اخرې و. بله ایم ټین شمېره زمونږ ده 0-1-9-3-15-4-0 یعنی 0-1-9-3-0-5-4 اخیری و. بلا اتصالات شمیره ده زمونگا 0-3-9-3-5 یعنی 0-8-3-4-9-5 اخیری 3. ده ورسال شمیره یو زل بیا وای ما 0-1-1-9-2-0 یعنی 0-1-3-1-8-2-9-2 اخری و. په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان. ښه وخت.
قدرمن اوریدونکو د همدې ورسې پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا واتس اپ لالارې موږ ته راولېږي. تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0-0-4-2-2-2-1-1-2-4-1-1-5
د آزادی میلمه.
سلامونه او ښه چارې. نوریاس نوریم د غاښونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دې خبرونې ته میلمه کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب. ژوندی اوسئ. د هر څه دمخه ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې.
ډاکټر صاحب د غاښونو په اړه خو پوښتنې زښت زیاتې دي. سړی نه پوهېږي چې له کومه پیل کړي. خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې د تاسو په اړه پوه شي چې د غاښونو یا د استوماتولوژۍ په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي. شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټه یا پوهنځی ویلی ده. بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی یم تقریبا شپږ کاله کېږي. چې مختلف پنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویلي چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او وروسته اوس هم تدریس کوئ، په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کاملا نوی صاحب، نسبت د تیرو کلونو ډېر زیات تغییرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوې او وسایل همداسې ډېر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې، په آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلو فشل سرجري موږ ورته وایي، او بخش همدا د مخ او ژبې د ریالې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې، مشکلات او مریضانې، ناروغیانې په افغانستان ستان کې دننه د تداوی وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک د ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوی وکړي؟
تقریبا په 9300 مواردو کې دننه په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانې دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کومه ستونزه موږ نه لرو. اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او ده درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډېره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنې که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند دغه کیفیت یې وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمر جا کی کلینیکونو ته د غاښو درملنې په خاطر باندې نو کاملا یو د اقتصادي مسله په دې کې ډیره دخیله ده. نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده، تاسو ته بهتر معلومات ده چې په ټول نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل دی کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي، خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري. نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي، خلکو مراجعه زیاته شوې ده دغو د غاښونو مرکزونو ته د تداوي؟
نسبتا په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو، او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا هر اقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه، چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، د هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا هم مخکې مې اشاره وکړه چې همدا د غاښونو په درملنې کې د اقتصادي مسله ډېره دغه ده اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظ نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو ضروري او لازمه ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتماً باید مراجعه وکړي چې یو چکپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغې ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي او د ماشومانو چې د غاښونه یې راوزي او غاښونه یې لویږي کلک ته د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
غاښونه هم عضو مهمه عضو په خوله کې د چې ژولو لپاره د خوراکي توکو د غذایي موادو د ماتولو ټوټه کولو لپاره او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظ استتیک استلام ورته کاروو. داسې په خبرو کولو کې تلفظ کې دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي کله چې خصوصا د نخې غاښونه نه اوسېږي هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولی. کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي دا خبرې ګډ وډې همداسې کېږي هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژولو کې دا ډېر اړینه رول لري. کله چې صحیح مواد میده نه شي ونه ژول شي بیا دا نور د معدې تکالیفو همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضو ده چې باید ډېر توجه ورته وشي ترسو
له لاسه ورنکړي. بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاښونه را باسي او دغه پروسه تکمیلیږي. بل
د تیرات چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحله غاښونه لرو چې ورته د شیدو غاښونه یا شیدې چې ورته وایي او ملکی توت ورته وایي یا موقتی غاښونه ورته وایي او بل چې د دایمي غاښونه دي چې د ماشومانو غاښونه هغه د شیدو غاښونه چې دي دغه تیرات په شل عدد تر رسیدي او د دایمي چې دغه دوه ډیر شاده ترسیږي. بیا په ځینو کې هغه اخري غاښونه چې د عقل غاښ ورته وایي بیا په ځینو کې هغه اوسېږي او ځینو کې نه اوسېږي. بیا په ځینو کې 28 اوسېږي په مجموعه کې د دایمي غاښونه هغه البته په لویانو کې او ځینو کې بیا 22 چې دا دي اوسېږي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شیدو غاښونه دي دغه ساتل هم ډیر ضروري او اړینه ده. په ځینو خلکو کې داسې باور اوسېږي چې مثلا یو ماشوم 4 کلن یا 5 کلن ده کله چې غاښ خراب شي یا په درد شي والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی دا خو بیا دایمي غاښ راخېږي دا باید وایستل شي. چې دا هم ډېر یو غلط باور ده ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي دا خپل موږ ورته سپیس مینټینر ورته وایي یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي. دا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وایستل شي یا په هغې ځای کې هډوکی جوړ شي او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې هېڅ نه راخېږي ځکه په پاس په سر باندې دلته هډوکی جوړ شوی دی. دا یوه مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډېره زیاته ضروري ده ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي د تغذیې فیل د هغو هم متاثره کېږي. دا وده صحیح نه اخلي ژامې صحیح هډوکی حرکت نه کوي ځکه د د ژامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونه هم رول لري او فشار وردی په ژامې باندې. دا سبب لدی کېږي چې ژامه هم نمو یا رشد په طبیعي یا نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي. په ډیرو نورو هیوادونو کې مخکې له دې چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې. اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شاید دود شوي دي.
بل نو صدقه یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخېږي یا غیر منظم اوسېږي. د دې تداوی لپاره تاسو چې اشاره وکړه ما سیم پیج ورته وایي دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې همدغه مخکې مې چې اشاره وکړه کله چې شیری غاښونه یا هغه د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایو که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي غاښ راوخېږي مخکې له وخته که دا لري شي یو لامل د بې نظمي دا کېدای شي. بل نور لاملې جنیتیکي عوامل هم په دې کې دخیل دي لکه که د یو ماشوم ژامه کوچنۍ اوسېږي مثلا دغه تعداد د غاښونو موږ چې وویل دا غاښونه په ژامه کې ځای نه شي بیا دا سبب له دې کېږي چې هغه د قوس نه یا هغه هلک موږ ورته وایو د دې قوس نه بیرون را شي یو بې نظمي رامنځته کې. په دې کې د جنیتیک یا د ارثیت رول هم دخیل ده. همداسې محیطي فکتورونه هم د بې نظمي د غاښونو کې رول لري. نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په ژامه کې راخیږي کله چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي والدین نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي، یعنی طبي یا نارمل حالت نه زیات دي، شمېر زیات دي، بیا هغه ویستل کېږي. په دې خاطر چې بې نظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي نو مراجعه کوي کاملا. نو د درملنې هم د نن په افغانستان کې ترسره کېږي، حتی د بهر څخه هم زیات شمېر ناروغان د سیمپیز لپاره ورتلو، سیم چې ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کېږي، د بهر نه هم د اروپا نه او امریکې نه هم یو چې دا زیات مونږ دلته ناروغان لرو، ځکه چې هلته دغه قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې دا هلته ډېر زیات ده، هغوی نشي کولی. نو دلته راځي بیا خپله تداوي او درملنه کوي، بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله، دا ډېر جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډېر زیات لګښت لري، او هغو هیوادونو ته دوی ځي چې هلته دغه لګښت یې کم وي. دا ښه خبره ده که چېرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري او په خپله افغانان چې ډېر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب، دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان، کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو چا ته وایي چې تر اوسه پورې د عقل دندان نه دی راوت شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاښ دی او په کومه مرحله کې راوځي او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب، عقل دندان نوم یې هغه په دې خاطر ورته ایښی دی چې دا اکثرا له اتلس څخه واخله تر 15 یا تر 18 دغه مرحلې کې راوځي، اکثرا له اتلس کلنۍ نه خروج د دې صورت نیسي. دې خاطر باندې شون دغه د یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده، یا هغه مچورتي او پوخواله ذکر یو څه رامنځته کېږي. نو په دې خاطر باندې د اصلي نوم یې ورته د عقل دندان جوړ ته ایښی دی، د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. مخکې ما اشاره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونه غټانو یا لویانو غاښونه تعداد په 2 رسیږي، او دې کې دغه څلور عقلي غاښونه چې دوه په لاندې جامې کې دوه په پاس جامې کې راخیږي. نو دا غاښونه دي چې له آخره اکثرا هډوکی هلته د جامې سپور دغه حجم چې ده زیات ده، زخامت زیات ده، د دې جراحیان یې کله کله له ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې هلته په جامې کې امپکت اوسېږي یا مخفي اوسېږي. په ژوولو کې هم البته که د خپل هغه د جامې لم چې ده هغه طول چې ده کافی اوسی کی ستونز نه رامنځته کوي، یو کله که دا خپل قوس کې نه اوسیږي یا بې نظمه اوسیږي یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په جامه کې اوسیږي کله کله دا داسې ورتیکل یا افقي توګه اوسیږي. نو په دې صورتو کې د دې جراحۍ ته ضرورت ده، او که خپله په نارمل حالت کې اوسیږي بیا څه کومه ستونزه نه رامنځته کوي.
ډېر ځلې په اروپا کې باسي، زه نه پوهېږم چې ولې
هغه آخري غاښ دی مونږ وویل. نو هغه آخري غاښ چې ده په ژوله کې په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري، ځکه مونږ درې غټ آسیاب غاښونه لري. آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو، بیا دویم ده، بیا دریم ده. دغه دوه غټ آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې، او بل یو ولت زیاده په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه دغه برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډېر آخري ده. کله چې برس آخر ته رسیږي احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي، نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي. باوجود دې چې هغه غاښ دی چې ډېر ناوخته راوځي، حتی اتلس کلنۍ کې ما مخکې اشاره وکړه راوځي، لیکن د ټولو نه ضد ده اکثرا خرابېږي. علت یې په دې کې ده چې پاکول د دې سخت دي، او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه د ریښې تداوي چې ده یا عصب کشي چې موږ ورته وایو لاسرسی ورته اسانه ده. نو د دې درملنه چې ده هغه ریښې مشخصه نه دي، کانالونه یې ډېر پیچیده دي، مغلق دي، نو لاسرسی د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کېږي. نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان د غرب کې هم او دلته ځنه په افغانستان کې هم زیات اولویت دي ته ورکوي چې دا وویشتل شي. په دې خاطر باندې
بله ډاکټر صاحب، ما تاسو د غاښونو د پاککاری وویلې، وایي چې له درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لرې پرتو سیمو کې که چا مثلا خپلو غاښونو ته ډېره پاملرنه کوله، نو هغه ابتدایي مسایل لکه مسواک او نورو له ګوتې نه ډېر استفاده کېږي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه زه نه پوهېږم چې ځینې نور اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې، کوم یو ډېر ماثر دي او آیا ټولې ګټه رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرېمینځي، او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرېمینځي، او که کوم وخت ډېر مهمه ده؟
نوري صاحب، ډېر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړه، ډېر مهمه سوال هم ده. دغه اورال هایجین یا صحت خلی یا پاکوالی د خلی دا ډیر زیات ضروری او مهمه خبره ده. خو واخونه کله چې پاک نشي واخونه ځای مراد نشي واخونه تخریبیږي لمنځي توریږي چنجي وهي بیا ورسته ده میکروبونه د غاښ دننه هغه مغز پل ورته موږ وایو مغز د غاښ ته دننه کیږي او بیا همداسې هډوکي ته میکروبونه انتقالیږي آپسیګانې او چرکونه په مخکې را پیدا کیږي حتی له یو وړوکي درد څخه واخله ډېر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آپسیګانې زیاتې رامنځته شي دا د خولې سقف چې ده دلته انتانات منتشر شي بندشت تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي. او بل دغه چې ده مسله د پله بوی د خولې ده کله چې یو څوک حفظه نه مراته وي موږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره ملګرو سره په فامیل کې دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي. نو حفظه یا بهداشت خولې چې ده یا اورل هایجن یا پاکوالی د خولې نوري صاحب دا درې پایې لري. یو پایې چې دا هغه برس وهل یا برشنګ ده چې منظمه پر سلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي یو سهار او یو مخکې لدی چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي. او په دې کې د مهمه چې دا ډېره ضروري چې دا هغه د شپې لخوا ده ځکه شپې لخوا چې دا دغه لاړې چې دي یا لابدهن یا سلیوا چې موږ ورته وایو دا کمیږي یا قطع کیږي کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کېږي اوبه اخیستل کېږي دا واشنګ طبیعي په خولې کې رامنځته کېږي او میکروبونه کورونا نه کېږي یعنې تجمع نه کېږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغۍ او مرض وګرځي. نو شپې برس کول یا برشنګ ډېر زیات ضروري دي او مهم دي. او د ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او اجتماعي فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات اخیستل کېږي. خو دغه دوه په سلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ یا برس وشي او خصوصا د شپې له خوا چې د ډېر ضروري ده یعنی ټول د غاښونو منځونه باید په سلور وساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي. دا هم یو ډېر مهم او اړینه کار ده ځکه چې د مل د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکېږي. مثلا دا اوبله چې ده استفاده ده د هنشویو یا موتواشونه چې موږ ورته وایو یا د کنګل د ویانې چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي چې دا هم لدین هم باید استفاده وشي هم د خوشبوی د خلیل لپاره او لدې چې میکروبونه او جراثیم له خلینه لمنځه لری شي او پاک شي. نو دا درې پایې ضروری دي. او مسله د برس تاسو ورته اشاره وکړه نو مسواک هم ضروری ده. کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغه ته هم غاښونه یې هم زیات صفا کیږي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خولې د بوی یادونه وکړه ډیر خلک رښتیا هم لدینه زوريږي په افغانستان کې یو علت تاسو ویل چې هغه داده چې خلک ډیر خپل غاښونه ته توجه نه کوي پاک نه ساتي په دې خاطر باندې دغه د خولې بوی هم ورسره پیدا کیږي او دا هم یو ناروغي ده. د خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ چې ورته وایي چې څه باید وکړي او دا یوازې دوی هم نه زوريږي بلکې د کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي لدی
کاملا دا هم د مهمه پوښتنه نه لري چې خپل مل ادور یا بوی د خولې چې دا دوه لاملونه لري او عمو سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسېږي هغه رامنځته کېدلی شي او 90% په دې کې دغه د خولې حفظ صحه یا بهداشت یا اورال هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري یعنی 90% ډیره وضعیت هغه ته 90% ده یعنی کوم غاښونه چې خراب وسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي دا مواد بیا ورستېږي دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي باکتریانې دلته مداخله کوي اسیدونه رامنځته کېږي غاښ هم خرابېږي دغه یعنی 90% د خپل د خولې مسایل دي. همداسې د تانسلونو مسله د وستونه ستونزې که وسیږي مشکلات وسیږي د معدې تکالیف وسیږي همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي یا ځینې شکر ناروغیانې دي. نو په مجموع کې که موږ وغواړو چې دا وقایه شي یا درملنه وشي په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي. کله چې 90% مسله نه وسیږي بیا غلط 90% نور مرضونه کیدای شي چې هغه به متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخشو ته یا نور بخشو ته راځي شي او ستونزه حل شي.
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غاښونو ته مضر دي؟
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړه چې عوامل ډیر دي هغه کې یو ناپسند عادتونه دي. په ناپسند عادتونو کې یو هم همدا مسله د نسوارو دخانیاتو د سکرتو د دې مسایلو دي. او بل دغه ماشومانو کې ځینې ماشومان لاسومان خپل دغه تم چې دا یا شف چې دا ګوته په خولي کې اچوي چې دا دوامداره د غاښونو مخکې داسې بعضې د بې نظمي په غاښونو کې رامنځته کوي. او کوم کسان چې د سخت چیان روویده هم ناپسنده عادتونو کې راځي مثلا بادام او خسته او چارمغز شان د غاښونو سره متوي دا هم راځي. نو نسوار او سکرب چې دا هم هم تغیر د رنګ د سکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغیر د رنګ په غاښونو کې رامنځته کولی شي. او همداسې په کوم ځای کې یا ساحه کې هغه چې د خولې دوی هغه نسوار ږدي په هغې ساحه کې ډېرې جدي ناروغیانې او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرتو په واسطه باندې رامنځته کېدلی شي. نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېرې جدي ناروغیانې بیا رامنځته کولی شي هم د غاښونو او هم د خولې نور مرضونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب احمد ډېرې خبرې شته چې موږ او تاسو پرې وغږېږو خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي که لږ رڼا پرې واچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې ده یا مرض چې ده همدغه موږ ورته کریس وایو یا د غاښ چینجي وهل یا هغه سوری رنز ورته وایي ځینې کسان. یو عمده لامل چې ده غټ مرض چې ده چې د دنیا په سطحه باندې انسانان دې سره یو چالش ده ډېر غټ چالش ده. او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې تر میلیونونو او حتی تر میلیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګېږي ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو بیا د دې یاده کول چې دا شته ده یعنې لګښت یې زیات راځي. او بل مسله د په افغانستان کې هم د اوریو ناروغیانې دي کله چې غاښ په وخت باندې تداوي نه شي درملنه نه شي همداسې د اوریو ناروغۍ هم رامنځته کېږي. کله چې دا د اوریو ناروغۍ رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه یې را ټینګ نیولي دي خپله اوری چې وظیفه محافظت ده د غاښ هم ده د هډوکي هم ده بیا کله کله چې اوری ناروغۍ مخته لاړې شي د غاښ لقي را پیدا کړي داسې خوځېږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو. نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه ژامه کې یا په خولې کې همداسې دا ستونزې دي. او بله بې نظمي د غاښونو ده چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي بیا وروسته په غاښونو کې را بې نظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیږي. همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته شوه وکړله د دې واقعیت یا انسیدنس یا هغه شیوع چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان که په ورستی کې راته ووایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو یې رخصتوي وروستۍ توصیه چې ورته کوئ که همدلته همدغه توصیه یا لارښوونه وکړي اورېدونکو ته اورېدونکي به هم واوري او کېدای شي چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت ته نور هم توجه وکړي حفظ الصحې ته توجه وکړي مهرباني.
لوی صاحب ډېرې ښه ټکي ته اشاره وکړله. کله چې یوه درملنه ترسره کېږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي ټول هغه کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ خبرو په څه چې ویلي دي په هماغه لاره مخته لاړ شي. او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي بیا څو میاشتې نه معلومېږي درک یې نشته ده بیا را پیدا شي بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوې اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې دا هم حفظ الصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي ترمیم شي جوړ شي ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع اوسېږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي نوري صاحب د دې حفظ الصحه چې ده مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوو یا دوه ځلې کوو اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي درې ځله ته یې ورسوي څلور ځله ته یې ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده. او خپل د حضرت صحاب یو ورل حاجن په عمومي توګه خبرې وکړلې پریا کله باید ډېر زیاته توجه وکړي تر څو غاښونه خراب نشي او ناروغي زیاتې نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ د حفظ الصحې د تداوی د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړل. کور ودان
مسافر ما بلیان